द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
तड़े मशी दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो और टीवी दे नंदन ही रोज दा काल दे 2015 द जनवरी दे म्याश्ती 15 मनेटा दा पाकिस्तान के दे वक्षी विदी दमासोतन 9 बजे और अफगानिस्तान के दमासोतन 9:30 बजे और दल तो वॉशिंगटन डीसी के दरवाजे 12 बजे शिविदी द डिवा रेडियो और टीवी पर यो साता खबरी खबरवाने के ज अनिला खालिद
اوزا نصر کاکار
تاسو ته هر کله وایو د نن ورځې زنه مهم خبرونه صدارنګ دي
د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی په پاکستان ځاغ کړی چې د پټان کوټ په حمله کې د ککنو تنظیمونو او شخصیتونو په ضد دي سملاسي ګامونه واخی هندغه بیان د وزیر اعظم مودی او د پاکستانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د ټلیفوني خبرو ورسته ورکړی
د سعودي عربستان او ایران ترمن زیاتی دون کې تاوتریخوالی له عمله زنی عرب هیوادونو ایران سره ډیپلوماټیکی اړیکې پرې کړې دي د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وای پاکستان اندېښمن دی
او د چین د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج نن نزدې 1% پریوتلی د چین د ونډو بازار کې ناڅاپي بدې وزي د جاپان هانګ کانګ او د اروپا د ونډو بازارونه هم راغورځولي وو
دا او یو شمیر نور خبرونو او رپورټونو د پاره موږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو دغه خبرونه ته یو ری بیا شرغ لسته او خبرونه پیل کوو د هند او پاکستان د تازه کړکیش څخه چې هندستان ویلې دی د پاکستان پولې ته نږدې پټان کوټ په پوجي هوایي ډګر کې اخیری وسلوال هم وژل دی او دا ډول شپږ سره بریدګری وژل دی خو هوایي ډګر او الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی د دغه برید مسولیت د کشمیر جهاد کونسل په نوم یوې تندره ډلې اخستې چې مشریه سید صلاح الدین کوي او نوی ډلی ویل دی چې له پاکستان سره د اړیکو سمولو لپاره د بهرنیو چارو د سیکرټریانو په کچه خبرې اترې ځنډولې دي هم په عین حال کې امریکا هم له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د تندرو وسلوالو په ضد دي ګامونه پورته کړي او د هندستان وزیر اعظم په پاکستان ځخ کړی چې پټان کوټ برید کې د ککنو سازمانونو او کسانو په ضد سملاسي ګامونه واخلي نور تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان
د خالی پرز هند پنجاب پټانکوټ ایربیس باندې شوی برید کې تر اوسه شپږ برید کوونکو په شمول اوه هندي پوځیان وژل شوي دي او هندي میډیا وایي د برید نه پس د پاکستان او هند خارجه سیکرټرانو په کچ کې دونکو مذاکرات د خن ښکار شوي دي د برید ذمہواری تیر ورځ کشمیر جهاد کونسل په غاړه اغستې ده کشمیر جهاد کونسل د هند واک لاندې کشمیر کې یو شمیر وسلوال تنظیمونو کونسل دی چې مشري یې سید صلاح الدین کوي سید صلاح الدین د کشمیر په معاملہ د پاکستان دریز مرسته کوي او سو واری پاکستان ته راغلی هم دی او کال 2012 دوی پاکستان ته هم دا درکه کړی و کچر پاکستان کشمیر کې جهادي ډلو مرسته بند کړه نو دوی به پاکستان خلاف کاروای کوي ځکه چې هند واک لاندې کشمیر کې دوی هم د پاکستان جنگ کوي کشمیر جهاد کونسل لخوا د برید ذمہواری قبلولو نه پس امریکا ویلي دی چې تمه ده پاکستان به برید کوونکو خلاف کاروای کوي او د وسلوال ډلو پر ضد به هم کاروای کوي بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم هندي وزیر اعظم ته د ټلیفون له ذریعہ د پیښې غندنه کړې ده او پاکستان لخوا د هر ممکن امداد باور یې ورکړې دي د هند دفاع وزیر ویلي دي پټانکوټ ایربیس باندې برید کوونکي شپږ ترخګر وژل شوي دي او دوی به د ترخګرو ډی این ای ټیسټ هم کوي د نوړاندې کال 2008 ممبئی کې شوی د ترخګر بریدونو تور هند پاکستان کې موجود جماعت الدعوا مشر حافظ سعید باندې لګولې وو خو حافظ سعید او زکی الرحمن لکوي د پاکستان عدالتونو لخوا رها کړی شوی دی پاکستان کې رپورټونو تر مخه اوس هم کله دم ګرځول شوی تنظیمونه وجود لري واغه تنظیمونه د پاکستان نږدې دي چې هند واک لاندې کشمیر کې وسلوال کاروای کولې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شیری رحمان ویلي دي ترخګرې پر ضد پاکستان کامی تګلاره خو جوړه کړې ده خو په ظاهره په دې کې ناکام ښکاري چې کلدم تنظیمونو مکمل څارنه وکړي ځکه چې دا تنظیمونه د کلدم ګرځولو نه پس نوې نامو سره خپل کار اوس هم جاري ساتي او داسې تنظیمونو له وجې په خارجه کچ پاکستان دریز کمزوري کېږي چې دوی د ترخګرې پر ضد سنجیده دي
ډیمیجنګ ہے آج کل کے جو حالات ہیں یہ 9/11 سے بدتر ہیں جب پیرس میں ہوا جو اب دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے افغانستان میں اس وقت ہو رہا ہے پھر مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے تو اب آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا نام اس طرح لیا جائے انٹرنیشنلی بھی یا خطے میں
دوی وای داسې تنظیمونو لوجې په سیمه کې هم پاکستان ته نقصان رسی او هر ځلې دا کلدم تنظیمونه پاکستان سره تړل کیږي او اوس حالات ډیر خراب شوی دي او نخکاری چې پاکستان به دغه شان حالات برداشت کړي بلخوا دفاعي سړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وای هند د خپلو کمزورو ذمهوار پاکستان ګڼي او پاکستان همیش هند ته ویلي دي تر خګرې پې خو معلومات دي ورسره شریک کړي
اور یہ اتنا بڑا آپریشن بغیر ان کے خود کے لوگوں کے ملوث ہونے میں بالکل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے
دوی وای په هند کې د تر خګرې دومره لوی کاروائی د اندرونی مرسته نه بغیر ممکن نه ده په پاکستان کې پوځي او دفاعي تنصیباتو باندې بریدونو نه پس هم داسې رپورټونه راغلي وو چې برید کوونکو ته دننه مدد ملاو شوی وو بلخوا پټانکوټ برید نه پس پاکستان ویلي دي چې سیمې کې تر خګرې پر ضد پاکستان د هند سره یو ځای کار کوي او خپل لوس تر مخه به هند حکومت سره په رابطو کې وي کل 2008 ممبئی خار تر خګر برید نه علاوه کل 2001 هندي پارلیمان باندې برید او کل 1993 هند ممبئی خار کې د بمی چودنو تور هم په پاکستان لګول شوی وو او هند اوس هم دا وایي د بمی چودنو مرکزی کردار داود ابراهیم په پاکستان کې پټ دی اورنگزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwradio.com
قدر منو کتن کو تاسو د پټان کوټ د کیشوی پیخي حق له پیخي په حق له باندې د اورنگزیب خان دا ریپورت واوري د پټان کوټ کې چې کما واقعا شوه دا د اغي ذمہواری چې کم یو ډلی قبول کړی دا کشمیر جهاد کونسل د اغي په اړه باندې زمونږ همکاري منزه شهید سړنکار اسماعیل خان سره سو دا غنه سو پښتني کړی دي چې دغه خلک سوک دي کومو علاقو کې فعالیتونه کوي او دا چې نریندرا مودی چې کم غوښتنه کړې ده د پاکستان چې د تر هغه په ضد دي خپل کاروایان تیزی کړی ده دغه نه د هند سم مطلب دی تفصيلات تاسو پام را ګرځو
پخوان دا یو تنظیم موجود د یونائیټیډ جهاد کونسل په نوم باندې یو جی سی به وتوې او د دې مشری به سید صلاح الدین کولا او اوس هم کې د دې مشر دی دا غي د ویان سید صدق حسین دغه خدا بیان راغلو چې د دې دا چې کوم تنظیم دی د دې سره تقریبا یو درزن نو د سی واړ واړ ګروپونه دی ور سره ډلې دی ور سره په هغه کې دی چې دا یو نېشنل های وې سپاټ په نوم باندې یو تنظیم دی د دې یو جی سی د لاندې هغه دا کاروي کړی دا خو د دې نوم مخ کې چا نه اوردل لکه سید صلاح الدین نوم خم خلق اور دل دے یونائیٹڈ جہاد کونسل نوم خلق اور دل دے خدا معلومات اوس پوری چاته نو چې دې کې دمر دلی دی پدې کو دا یو یا نیشنل های وے سکواډ په نوم باندې هم یو ډل دا البته د هند اړه چې کم دا غوم تک خبره کیږي چې دا د جیش محمد تنظیم دل کسانو چا غیر غلو دی جیش محمد باندې خپل ته پاکستان کې بندیز لګول شوې دي خدا ضرور دا څنګه چې تاسو مخکې شهید رحمان خبره د تکلا دا چې تنظیمونه باندې پابندو لګي بیا په نوې نمونه باندې مخه ترازی خو دلته چې کله پدې پابندی لګیدل و ندی کسان تللو اخو دې خوشول سپه کې بیا وزیرستان تللو ولته کې په کمپونو کې ټریننګونه مریونه کړو دا خلک چې هغه د پاکستان د پالیسي نه بدله شو د خاص کر د هند سره د مشرف په وخت کې چې کومې اړي کې سره شوې او د کشمیر مسله ښکارې ده چې پاکستان او هند نستی دي چې د کشمیر د کشاله د دې مسلې حل روبا شي نو جیش محمد چې کوم دې نغي بدله شو ځکه چې د خپل مدینه دي سره د کشمیر په لغه کې شریکو نو هغه نه پوز دي بدله شو یا منتشر شو بیا د کډیر وړ وړ تنظیمونو ډلې شروع شوه نو ستا پته لګی چې دا کم یو ډلې کډې دا کار
نو څنګه چې وزیر اعظم مودي هم د پاکستان نه دغه غوښتنه کړې چې دغه ککړ تنظیمونو شخصیتونو پر ضد د ګامونه واخلي آیا د جیو سی داسې څنګه دي چې په پاکستان کې موجودیت لري
دا د چې دا یو جی سی چې کوم دنه دی خو مخ کې په مظفر آباد کې ځکه چې صلاح الدین بم دلته کې وو هم دلته کې دلته کې پرسر منسلم کړی دی اکثر په میټینګونو کې دا کې غونډو کې هم برخه اخستې ده خو دا اوس چې تر څو پورې دا دقیق معلومات نشي ځکه چې هند ویل دي چې دې معلومات ته پاکستان سره دا کړی دی پاکستان ته ور کړی دی پای کې د ټلیفون نمبر دی په کوم ټلیفون باندې چې د کسانو رابطې شوې دي نو هغه نه پس په پته لګي د معلومات چې وشي چې دا کم یو تنظیم او آیا کتن دا د یو جی سی یا د غی سره تړلې چې ته وګلې کړې دې کدا څو بل ګروپ ته چاغې را پسې دلې دغه دا کار وې کړې دا
ډېر زیاته مننه تاسو نه اسماعیل خان
ډېر مهرباني
دیوا ٹی وی او ریڈیو خبرونه کې تاسو ته ځلې بیا هر کله وایو کویت هم د سعودي عرب د نورو ائتلافیانو پر رنګ د ایران په خلاف سفارتي ګامونه پورته کړی دي. په سعودي عرب کې مشهور شیعه عالم تا د مرګ سزا ورکول وروسته تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه حمله کړې و. سعودي عرب، بحرین او سودان د ایران سره سفارتي تعلقات ختم کړی دي او عرب امارات د دې کچا راکمه کړې ده. په دې حق باندې کتونکو تاسو ته نور تفصيلات درکوي زموږ همکار نصیر کاکړ.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوی. بحرین او سودان هم د ریاض په ملاتړ کې له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې په تهران کې سعودي سفارت ته د مظاهره چانو لخوا زیان رسولو پر سر شلولې دي. دغه مظاهره چانو د سعودي حکومت لخوا د یو مشهور شیعه عالم نمر النمر د اعدامولو په ضد احتجاجونه کول. دا ډول کویت هم له تهران څخه خپل سفیر بیرته راغوښتی او متحده عربي اماراتو هم خپل د اړیکو کچه راکمه کړې ده. دغه څلور واړه هیوادونه د عرب لیگ غړي دي او د یک شنبه پر ورځ به په ځانګړې غونډه کې د سعودي او ایران د اړیکو په باب غور کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د دوشنبه پر ورځ ویلي چې هیواد یې د ایران د ناخواله تګلارو په ضد تجارتي او هوایي اړیکې هم ختموي.
The Iranians and their allies have been pushing and promoting terrorism and recruiting people, inciting, providing weapons and explosives to people, and Nimr and Nimr was one of them. In short, he was a terrorist.
هغه وای ایران او ائتلافیانو یې خلک د ترګری لپاره ګمارل، هڅولې وسله او چاودیدونکو مواد یې خلکو ته ورکول، او نمر النمر له هغه څخه یو او په لندو کې هغه یو ترګرو. د دې پښتنې په جواب کې چې له ایران سره به اړیکې بیا رغوي، سعودي ډیپلوماټ وویل چې هغه باید د دوی او نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله پریږدي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی ویلي دوی له وړاندې سعودي حکومت ته دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې د شیعه عالم اعدامول به منځني ختیځ او په نورو هیوادونو کې احتجاجونه راوپاروي. هغه وویل دا عواقب موږ له مخه سعودي حکومت ته ویلي وو. نوموړي زیاته کړه فرقوي کړکیچ باید زر تر زره راکم کړل سي. بلې خوا سپینې ماڼۍ په دواړو هیوادونو د کړکیچ ختمولو غږ کړی. ویاند جوش ارنست وای
وی ار ارجینګ آل سایډز ټو شو سم ریسټرینټ اند ټو ناټ فردر انفلیم ټنشنز دټ ار آن.
موږ په ټولو خواو غږ کوو چې لږ تحمل دې ښکاره کړي او په سیمه کې دې کړکیچ نور نه زیاتوي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې دی چې د سیاسي حل ولوري ته ولاړ سي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ ختمولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په تیرو دوو ورځو کې د ایران له خارجه وزیر محمد جواد ظریف، د سعودي عربستان د دفاع وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره خبرې کړي چې د دوی ترمنځ د کړکیچ ختم کړي. هلته د ایران صدر حسن روحانی ویلي سعودي عربستان د اړیکو په ختمولو سره د شیخ نمر النمر د اعدامولو جرم نسی پټولای.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه اغواج یاسته او هم په خپل ټلویزیونونو باندې ګوري هم زو د پاکستان لوري ته چې هلته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز ویل دي چې د سعودي عربستان او ایران تر منځ راپورټ سوي کړه کېچ باندې اسلام آباد ډیر زیات اندېښمن دي او چونګې اسلام آباد د ایران او د سعودي عربستان ډیر نږدې ملګری دي نو غواړي چې هم د دې کړه کېچ په ختمولو کې خپل مثبت رول ولوبوي نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوري جو خبريال پیر ولا شارک وی
د نه پروز د قامی اسمبلی غونډه تر خارجو امور لپاره د وزیر اعظم سلاکار حکومتي پالیسي بیان کې ویلي چې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ زیاتیدونکو تاو تریخوالي باندې فکرمند دي او دا چې پاکستان په دې صورتحال کې د یو مثبت او متوازن کردار لوبولو باندې غور کوي
پاکستان ول کنټینیو ټو پلی ا پوزېټیو رول از ان امپورټنټ ممبر د او آی سی اینڈ اے فرینڈ آف بوتھ سعودی عربیہ اینڈ ایران ٹو ٹرائی ٹو بریج دا ڈیوائڈ اینڈ امپروو دا ریلیشن شپ بٹوین دیو کنٹری
دے وای چې موجوده صورتحال د ټوله اسلامي نړۍ لپاره خطر را پیدا کړی دی او یره د چې د سعودي عرب او د ایران د تاوتری خوالینه تر هغه غټه پورته کولی شي د سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان غواړي چې ایران په خپل خوره د ټولو ملکونو د سفارتخانو تحفظ یقیني جوړ کړي او د اسلامي ملکونو تر ټولو لوی تنظیم او آی سی د یورکن په هیڅ پاکستان د خپل دو اسلامي او ملګری هوادونو ترمنځ د روغ جوړ لپاره خپل کردار لوبولو ته تیار دی خو سرتاج عزیز دا هم په ګوته کړ چې پدې اړه به پاکستان خپل کامی مفاد په پام کې نیسي سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا تاثر ورکړ چې ګنې موجوده صورتحال کې پاکستان سوازه پالیسی نه لري او د زیاته کړه چې د سعودي خارجه وزیر پاکستان ته د دوري وروسته به هغه پدې معاملې د حکومتي پالیسي په حق له نور تفصيلات د ایوان سره شریکوي بلخوا مخالفه سیاسي ګوندونو د ایران او سعودي عرب د تنازع په حق له حکومتي پالیسي بیان رد کړي دي کامی سملے کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شان نن غونډه تخپل وینا کې ویلي چې د دو اهم اسلامي هوادونو ترمنځ تاو تریخوالي او ډیره حساسه معاملې ده او پاکستان د دې د اثراتو نه بچ نشي پاتې کېدلی خو د سرتاج عزیز د بیان نه داسې لګي چې مرکزی حکومت په دې معاملې د سنجیدګۍ سره صغور او فکر نه کوي د مخالفه ګوندونو مشر په دې معاملې د ایوان د بندو دروازو په شا د غونډې را بللو د غوښتنې ترڅنګ دا تجویز هم وړاندې کړ چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل سریلانکا سفر وزنډوي او په فوري توګه د دې د سعودي عرب ایران او اسلامی هیوادونو دوری شروع کړی کامی سملے کې بل یو حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند هم د سرتاج عزیز په پالیسی بیان باندې سخت ټکونه کړی دی او دا یو مهمه بیان ګرځولې دی د سعودي عرب له خوا د یو شیعه عالم دین شیخ النمر د تیزندی کول وروسته تیر خالی پروز د ایران پایتخت تهران کې ایرانی مظاهرچیانو د سعودي عرب په سفارتخانه حمله کړې و او د دې وروسته سعودي عرب د ایران سره خپل سفارتي تعلقات ختم کړی دی او سعودي عرب د ایران سره فضائي او تجارتي رابطو ختم مولو اعلان هم کړی دی د سعودي عرب نه علاوه بحرین کویت او سودان هم د تهران خپل سفیران واپس را بللې دي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجروی
دا خوزنو ہم دا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختور ڈراما ورے دا جون مولا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د ژوند
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے سیڑن کاران تل فکر کوارانا چک مشخڑی دی دای د نیابتی جگڑو سبب گرځولی دی. نیابتی جگڑے یعنی چې جنگ د یو چاوی او کوي بل سوک نور خلق پکې راشي. همزه کا ایران او سعودی عرب باندې اکثر ګوتی اوچتی شیوی دی چې دوی فرقہ وارانه تشدد تا هوا ورکوي. د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین د ایران او سعودی عرب ترمنځ روان کړکیچ په حق لباندې سړنکارانو سره خبرې کړې دي. تفصیلات یې په دې رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاوتریخوالی مخ په وړاندې روان دی، په پاکستان کې ماهرین یره څرګندوي چې دې سره به نه یوازې په دې خطه باندې منفي اثرات پرېوځي، بلکې د پاکستان دننه فرقیز تشدد ته به دوام میلاو شي او دا چې په سیمه کې به په معیشت باندې هم منفي اثرات اورزيږي. په دې حقله په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي سردار احمد یوسفزی وایي چې په دغه سیمه کې به د ترهګرۍ په ضد د هندوستان، پاکستان او ایران ترمنځ چې کوم تعلق جوړ شوی دی هغې ته هم نقصان نورسیږي.
ایران د تصادم چې دومره تیز نه هم خو داغې تیزوالی په پاکستان کې محسوس کېدو او یو سنی به شي یو وجه شي به شي یو وجه اوس به د دې سره دا عمل هم تیر شي او د دې عمل سره سره به فریدي چې کوم معاشي بندن روان و د ایران پاکستان پایپ لاین هغې ته هم نقصان ورسیږي. یا که د تاجکستان، افغانستان، پاکستان نو هغه معاشي بندونه چې دي
سیڑنی وائی چی پو عرب هیوادونو کی بحرین، کویت او متحدہ عرب امارات نا علاوہ دا افریقی هیواد سوڈان هم دا ایران سر خپل سفارتی تعلقات ختم کری دی. او سیڑنی وائی چی دا دی نوڑان دی دا اسلامی هیوادونو سلور دیر شروکنی اتحاد چی کم دا دایش پزد پا وجود کی راغلی و پا حقی کی پاکستان هم شامل دی او پا سعودی عرب کی دا شیعہ عالم پا شمول دا وسلویخ کسانو دا پانسی کولو نوروستو پا پاکستان کی هم دا سعودی عرب پزد احتجاج مخی تراغلی و تیر ورز دا پاکستان حکومت د ایران دننه د سعودي عرب د سفارت خاني حمله غندلې و او په دې باندې د تشويش سرګندونه کړې و. ریپورتونه دا هم وایي چې 13 ورځ د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجبیر پاکستان ته خپل دوره هم ځنډولې و. ماهرین وایي چې کچره د پاکستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي نور هم زیاتېږي نو دې سره به په پاکستان کې د ایران مرستې سیوا شي. په دې حق لا د سیاسياتو ماهر پروفیسور مصطفی وایي چې پکار ده چې د پاکستان خارجه پالیسی په پارلیمان کې بحث کړي شي.
ظاهر خبر ادا دا غی اثرات چه دینو دا پاکستان اندرونی حالات باندې بس زیات کولی چې زموږ حکومت چه دینو هغه زیات پرو سعودي عرب دی نو عوام چه دینو دا هغه ټینډنسی چه دینو پرو ایرانیان بشي. دا یو کانفلیکټ پیدا کېدای شي پاکستان خارجه پالیسی باندې او ضروری دا ده چې پاکستان کې څومره سیاسي جماعتونه چې دینو دیو دی یو ځای شي پارلیمنت کې دی باندې خبر هوږي چې یا خو به موږ پکې سالسی شروع کړو، میډیشن به شروع کړو، دا جګړې چې وینو دا په امن طریقے سره حل شي.
یاد دی وی چې د دین وړاندې په پاکستان کې د شیعه او سنی په نوم فرقیز تشدد مخې ترازی چې پکې ګڼ شمیر شیعهګانو او سنیانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده او اوس هم د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوی تازه کړکیچ په باب بل ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ کړکیچ له هغه وخت څخه راپورته سوی چې د شنبه پر ورځ سعودي عربستان یو شیعه عالم شیخ نمر النمر اعدام کړ او په ایران د دې ترڅنګ په عراق، په خپل په پاکستان کې هم په لوړه کچه اولسي لاریونونه راوپارېدل او په تهران کې د سعودي په سفارت باندې حمله وشوه. که څه هم ملګري ملتونو د دې حملې غندنه کړې ده. سعودي عربستان له ایران سره خپلې ټولې اړیکې شلولې دي او اوس هم بحرین دا ډول متحده عربی امارات او سودان هم د سعودي عربستان سره په دې ائتلاف کې ملګری شوي دي. په خپله په امریکا کې څېړونکي د سعودي عربستان او ایران و دې تازه کړکېچ ته په څه نظر ګوري؟ زیاتره هم وایي چې له دې څخه به په سیمه کې فرقوي تشدد ته هوا ورکول سي. نور حال ور باندې افتخار حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په واشنگټن کې څېړنکاران د سعودي او ایران ترمنځ دغه کړکېچ ته په دې نظر باندې ګوري چې د دواړو هیوادونو لخوا یو واري بیا مسلمانان په ګرد نړۍ کې په شیا او سنی ډلو کې تقسیم کړی شوی دي. څېړنکاران زیاتوي چې دا اوسنۍ نه بلکې پخوانی تاریخي مذهبي جګړه ده چې دواړه هیوادونه اوس مسلمانان راتلونکي نسلونو ته دا انتقالول غواړي. واشنگټن کې څېړنکاران وایي چې دا جګړه به په منځني ختیځ کې اختلافات لا نور هم ژور کړي. د میډل ایسټ انسټیټیوټ یو څېړنکار الکس وټنکانا چې په دې اړه باندې ډیور رادیو پوښتنه وکړله سره رقم به ژور کړي نو دوی وویل
simply because two most powerful states in the region with plenty of financial strength are now looking to perhaps fuel the fires in part of
the دیوای چې په ساده توګه د دې منطق د دې چې په دغه سیمه کې دوا ډیر مضبوط هیوادونه چې پیسې ورسره هم دي هغوی د خپل ستراتیژیکي اهداف لپاره جګړه پیل کړي ده او د ښکاریږي چې دا به اختلافات نور هم د غلطه کې جوړ کړي. د دوی نه چې کله ډیور رادیو پوښتنه وکړله امریکا په منځني ختیځ کې دا وخت ډېرې فکرمندې لري، تاسو څه ګڼئ چې دا د امریکا لپاره څومره زیانمنه کېدی شي؟ دا جګړه سعودي یو ملګری هیواد دی، ایران سره اوس اټومي لوزنامه کړې ده. نو الکس وټنکا وویل امریکا ډېر څه نشي کولی. امریکا ډیر سنیش کولې زکه کچرې هم د یو حیوانات په اړه خبرو کینو بل به په دغه د ملګرتیا الزام لګی. نو د امریکای په دغه بنیاد باندې کردار ډیر محدوده پاتې کیږي. یو بل سړنکار ډیوډ انډریو وینبرګ چې د فاونډیشن فور ډیفنس اف ډیموکراسیز لپاره کار کوي ټیوا رادیو د دوی نه پوښتنه وکړه دا دښمنۍ یو واري بیا په داسې حال تازه شوې ده چې په منځني ختیځ کې امریکا د داعش پر ضد د ائتلافیانو سره جګړه پیل کړې ده. ستاسو په نظر د داعش پر ضد جګړه باندې بس اثر وغورسیږي؟ نو دوی وویل دغه دواړه هیوادونه په دې جګړه کې دومره مهم رول نه لوبي.
The Saudis and Iranians were engaged in coordination over the issue already.
زه په بنیادی توګه باندې نه ګڼم چې د دې دواړو هیوادونو لخوا د داعش پر ضد جګړه کې د وړاندې نسه کردار وو او امریکا ورسره سه همکاري کوله، نو ګنې اوس په پیسر غورځیږي داسې نه ده. په واشنگټن کې څېړنکاران وایي چې د سعودي او ایران ترمنځ دغه اختلافات چې دي سیمه کې دا روان کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
بخیر اغلی بی بی شیرینه کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیو وا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیو وا زی دی.
وی او ای ډیو وا
کتن کو د ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه لا دوام لري. اوس وخت شوه د مطبوعاتو تک د کتنې تفصيلات درکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په مشرق وسطا کې د تیرو شپږو کالو راسي لوی الغاو تلغاو جوړ دی. دا الغاو تلغاو په تیر جمعه د سعودي عرب لخوا د حکومت د اوو سلویختو مجرمانو د سرونو په قلم کولو نور هم زیات شو، ځکه چې په دې وجلې شوو کسانو کې د سعودي عرب د نور ختیځې سیمې د شیا آبادۍ مذهبي مشر شیخ نمر النمر هم شامل دی. د شیخ نمر النمر په سر قلم کولو د سعودي عرب او د ایران ترمنځ تعلقات د خرابوالي انتهایی درجه ته رسیدلی دي. نن د امریکای، یورپ او د دنیا د اکثرو ملکونو اخبارونه د شیخ النمر په سر د مشرق وسطا د دوو اهم ملکونو ایران او سعودي عرب ترمنځ د سفارتي تعلقاتو د ختمېدو او د حالاتو د نور زیات توجن کېدو خبرونو نه ډک دي. د امریکی آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی هم په دې موضوع یو تفصیلی تجزیاتی رپورٹ خور کړی دی چې سرخط دی د سعودي عرب مذهبي عدم برداشت او شیخ نمر النمر لا د مرګ سزا ورکول. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شیخ النمر د مرګ د خبر تهران ته رسیدو د تهران خلق د تاوه د سعودي عرب په سفارتخانه ورختل او دې ته اور ورته کو. رپورٹ جاتے چې د ایران حکومت د ډیر پخوانه د سفارتخانو بې حرمتی کوي. ایران مشرق وسطا کې تل د غیر محکمتیا پیدا کولو او د شر فساد د توت ساتلو خپل شیطانی کردار ادا کړی دی او دا وخت هم ټوله سیمه د شیا سنی د مسلکي جنگ په لمبو کې ګیره کړې ده. بلخوا سعودي عرب بې شکه چې مشرق وسطا کې زمونږ یعنی د امریکې ډیر نږدې اتحادی دی، خو د آل سعود مذهبي عدم برداشت په سیمه کې د امریکې مفادات یقینا چې په لویه خطره کې اچولی دي او په توجنو حالاتو کې ګیره مشرق وسطا نوره هم بې تولې کړې ده. فارن پالیسی خپل رپورٹ کې زیاتی اگر که سعودی عرب په ډیرو معاملو کې امریکې سره غاړه اوړي، خو مذهبي معامله کې دا وخت دنیا کې د ټولو نه سخت دریځ ملک هم سعودی عرب دی. په ټول سعودی عرب کې د غیر مسلمو یوه عبادتگاه هم نشته. په ګرد سعودی عرب کې سرکاری طور نافذ مذهبي مسلک وهابیت دی او چې څوک هم په دې مسلک عمل نه کوي هغې لویو مشکلاتو سره مخ کیږي. بلخوا سعودی حکومت د خپل مرختیځي صوبې د شیا آبادۍ له طرفه تل په فکر کې پروت وي، ځکه چې د سعودی عرب د تیلو شتمنې ذخیرې د شیا اکثریتي آبادۍ په همدغه مرختیځه صوبه کې دي چې پوله بحرین سره لګېدلې ده او د بحرین اکثریتي آبادی هم شیاګان دي. رپورٹ جاتے چې ایران د تیرو سو کلونو راسی د سعودی عرب د شیا آبادۍ د ناقلارینه په ناجایزه فائده پورته کولو کې اخته دی او د سعودي شیاګانو غوګونه د سعودی حکومت خلاف ډکی. شیاګانو سره د سعودی عرب د مسلسل مذهبي عدم رواداری د سلوک له سببه د شیخ نمر النمر غوندې مشران را پیدا شول چې د سعودی حکومت په لاره کې ودرېدل. په کال 2004 کې امریکا کې د صدر جارج ډبلیو بش حکومت سعودی عرب د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ د قانون د مختلفو دفعو په خلاف ورزی کولو د خصوصي فکرمندۍ ملک ګرځولی و. شیخ النمر ته د مرګ سزا ورکېدل هم د امریکې د پالیسۍ ناکامي څرګندوي. فارن پالیسی د خپل رپورٹ په اخر کې تپوس کوي چې په داسې حالاتو کې امریکې لا سکول پکار دي. د دې په جواب کې رپورٹ لیکي چې د امریکې پالیسی سازانو لا پکار دي چې د مذهبي ازادۍ، محکمتیا او سلامتیا ترمنځ نوی تعلق معلومه کړي، ځکه چې مذهبي عدم برداشت د مذهبي تندروی زیاتولو لوی سبب دی، د کوم له وجې چې جنگ جګړې راپورته کیږي او د جهادیانو نوي کلونه را پیدا کیږي.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو تاسو ته یادونه درکو چې د خبری خبرونې ورسته تاسو په شپه په خیر خبرونه کې زموږ له همکارې فوزی انجم سره د ډیو ډاکټر خبرونه به اوري او نن به هم له هغې سره یو ډاکټر میلموي. کولی سي د خپلو ناروغیو په باب په خبرونه کې د موضوع سره سمې پوښتنې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04 او 03 بل شمیره ده 0800-999-00. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو رپورټ ولورې ته چې په وروستیو کې پاکستان څخه په خپله چارواکو ویلي وو چې درې زنانې سره تر لسو زیاتو خپلو ماشومانو سره د ترکیې له لارې شام ته رسېدلې دي او د داعش وسله والې ډلې سره ملګري سوي دي. دغه زنانی له پاکستان څخه څرنګ ووته او ولې هم په پاکستان کې زنانه د داعش وسلوالې ډلې خواته راجلبیږي، په دې باب له څېړونکو سره زموږ خبریال ارشد حسین خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سیرونکو وای د پاکستان د ټولنې زنې زنانو ته شام او عراق کې فعال ترهګر ډله داعش زکه د خوخي وړ ګرځي چې دغه زنانه په ملکی نظام باندې اعتماد نه لري او مذهبي تنظیمونه دوی ته د اسلامي خلافت د نظام داسې خوبونه خای چې ګنی د هغې د نفاذ سره به په هیواد کې د شهدو او شهدو رودونه ګرځي. په داسې حال کې چې د هیواد لوی ښارونو کراچۍ او لاهور کې د زنې زنانو په خود سره تنظیم داعش کې د شاملېدو او د دغه تنظیم د منظم کولو خبرونه مخې ته راغلي دي، نو سوال دا پیدا کیږي چې آیا په شام او عراق کې فعاله دغه ډله په پاکستان کې په خصوصي توګه د زنانو د خوښي تنظیم ولې ګرځي؟ په دې حقله د جنوبی پنجاب سره تعلق لرونکي سیړنکاره میرمن سیده عابده حسین وای په دې حقیقت نه پوهیږي چې د پاکستان د زنانو یو مخصوص ډله ولې داعش خوښوي، خو ګڼي چې د دې په شا مالی ګټې او نظریاتي تړون کې دي شي.
اب اگر وہ عورتیں ضرورت مند تھیں تو مالی فائدے کے باعث انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا.
دوائی حقا زنانا کمی چی پا داعش کی شامل شوی دی که حقوی ضرورت مند دیوی نو ضرور با دا مالی گٹھو دا پارا پا دا سی کولو مجبور شوی وی. بلخوا نامتو دفاعی سیڑنکار ڈاکٹر حسن عسکری وای کس هم پا داعش کی ډېرې کمې پاکستانی میرمنې شاملې شوې دي، خو د هغوی د شمولیت بنیادی علت چې کوم په نظر راځي هغه دا کیدی شي چې د دغه زنانو په ملکی نظام باندې اعتماد نه وي او دوی ځانونه د دې نظام نه ځان لکول غواړي.
ہوتے ہیں اور بہت سی تنظیمیں موجود ہیں جو بنیادی طور پر آپ میں عدم وابستگی پیدا کرتی ہیں موجودہ نظام سے، یعنی نظام غلط ہے.
دی وائی پاکستان کے زے پزے زنانو ته د زنې تنظیمون لخوا درس ورکول کیږي او دغه تنظیمونه په بنیادی توګه یو فرد کې لومبه خود نظام نه عدم وابستگی پیدا کوي، یعنی دا باور ورته ورکوي چې ګنی نظام غلط دی او د اسلام په اصول باندې کلاړ شي نو هغوی ته راپیخ شخړی او ستونزې هوارې دی شي. یو بل سیړنکار ډاکټر رسول بخش رئیس هم ګڼي چې مذهبي تنظیمونه اولستا د مسلو د هواری لار یوازې په خلافت کې خایي، یعنی دغه تنظیمونه د خلافت د نظام د رایج کولو خوبونه خرڅوي.
خوته یې کہ لوگ حکومت سے، ریاست سے، نظام سے، سیاست سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی تنکو کا سہارا لیتے.
دی وائی دا سیکھی گی چکل خلق دا حکومت، نظام او سیاست نہ مایوس شی نو بیا دغشان تنظیمونا خپل نظریاتی سہارا گنل شروع کی. دامتو سیړنکارا او د پاکستان د فوج په بابله د یو کتاب مصنفه ډاکټر عائشه صدیقه د پاکستانی زنانو په داعش کې د شمولیت علت د هغوی په کورنی نظام بے باورتیا نه ګڼي، خو وايي د تیرو ډیر شکلونو راهسې چې د پاکستان اولس ته کم نظریاتي پټه خودلې شوې ده نو دا د هغې اثرات دي.
دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایکٹیو جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے سیریا میں، جس میں ضرورت مسلمان اپنے اپنے کئی سمجھتے ہیں مختلف کے جی ان کو ضرورت ہے اس میں اپنی جان لڑانے کی، اس لیے جا رہے ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے وہ تو کب سے اس کی دکان تو چل رہی ہے پورے ملک.
دوائی دویم خبر دادا چی پا شام کی کم متحرک جنگ شروع شوی دی نو دا حقی پا اساس دا پاکستان دا ٹولنے زن زنانہ گنی چی پا دغا جنگ کی پا نظریاتی اساس خپل ونڈا وا چوی، کس ہم دا پاکستان حکومت پا باقاعدہ توگا دا ہیواد دننا دا داعش دا موجود کین انکار کوی، خو سیڑوں کی وائی چی دغا تنظیم رو رو پا پاکستان کی خپل خپیک لکوی او وای پا کار دا چی دا دغا نوی خطر پا نظریاتی او عسکری توگا مخا اونی ولی شی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو اوسم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په ختیځ افغانستان کې راپورونه وایي چې د داعش وسلوالې ډلې او د افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده او یو بل ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې باب له اسلام آباد څخه د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل یو رپورټ درته د انیلا خالد په ژغړه نکو.
افغان پولیس وایي د طالبانو او داعش پلو وسلوالو ترمنځ وروستۍ جګړه د ننګرهار صوبې بټي کوټ او چپرهار ضلعو کې شوې ده. دا سیمې د پاکستان پولې ته نږدې پرتې دي. رپورټونه وایي طالبانو دغه دواړې سیمې د داعش وسلوالو نه قبضه کړې دي، خو وایي نږدې بل ولسوالۍ یا ضلع نازیان کې طالبان تر اوسه د دې جوګه شوي نه دي چې دغه ځای د داعش نه واخلي. هم د داعش په ضد جګړه کې د ننګرهار صوبې د والي دفتر وایي افغان ځواکونو هم پرون دغه سیمه کې د داعش 15 کسان وژلي دي. د ننګرهار صوبې بټي کوټ او چپرهار ضلعو کې د طالبانو او داعش اثر رسوخ په اړه څېړنکار نصرالله ستانکزی وایي
طالبان نسبت داعش ته چانس پدلری یا طرفداران او کسان چې دوی منی غوی دیر دی پده دلیل چه یو خود طالبان یو دیر وقت در خلق سره بلد دی او جوان دی تل کرده لبل خوانه تا چه گوری چه طالبان اکثرا سونی مذهبه او حنفی مذهبه کسان دی. داعشیان یو نوی مفکوری سر افغانستان درازی دیر ثابت شناختم در افغانستان خلکتر نلدی زبگر کوم چه دغه جګړه په هر صورت دغه پایلې او کنکلوژن ته رسیږي چې د افغان ځواکونه افغان دولت ځواکونه پکې مداخله وکړي او په پایله کې دواړه خواوې چې ځپل شوي دي خلک به هم د افغان ځواکونو په تمه وي. په دې معنی چې که چېرې دا دواړه ګروپونه د سیمې د کنټرول لپاره سره وجنګېږي دا جګړه دوام پیدا کوي او خلک بېځایه کېږي او ضرر ویني. په هر صورت زه فکر کوم خلک هم نسبت طالبانو او هم داعش ته په دغسې یو حالات کې جګړې کوي او د سیمې خلک له خپلو کورونو نه بېځایه کېږي په هر صورت د افغان ځواکونو په تمه دي.
طالبان د افغان حکومت په ضد رواني جګړه کې داعش د ځان لپاره یو خطر ګڼي او نه غواړي چې داعش د دوی یعنی د افغان طالبانو ځای واخلي. دولت اسلامي یا داعش چې په عراق او شام کې مضبوط کنټرول لري په رستو کې ننګرهار کې هم خپې غځولې دي او اوس غواړي چې د افغانستان په نورو برخو کې هم خواره شي. افغان چارواکو د وینا تر مخه د داعش زیات جنګیدونکي د افغانستان پولیس سره نږدې درې ایجنسیانو او رکزای خیبر او باجوړ سره تعلق لري. افغانستان کې دولت اسلامي خپل ریډیو هم خلاص کړو چې مقصد یې تنکی ځوانان د افغان حکومت او ناتو په ضد خپل هم خیال کول وو. که څه هم افغان چارواکي داوه کوي چې دغه نشریات یې بند کړی دي، خو ځایي خلک وایي چې اوس هم دا نشریات اورېدې شي. د پاکستان ځایي میډیا هم د افغان طالبانو او داعش د جګړې په نتیجه کې د 15 کسانو د وژنې ذکر کړی دی چې پکې زیات کسان د داعش مرستیال او کمانډران دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو د امریکا صدر براک اوباما څو شپې وړاندې په هیواد کې دننه د توپکونو باندې یا په وسلو باندې د کنټرول په باب خبرې کړې دي او اعلان کړی دی چې څوک هم دلته وسله خرڅوي باید لایسنس واخلي او د توپکونو د حفاظت لپاره به قانون چې دی هغه په بشپړه توګه عملي کوي. صدر براک اوباما ویلي چې په امریکا کې هر کال 10,000 کسان د توپکونو له لاسه یعنی په داخلي چې کومه وسله ده د دغه په پیښو کې وژل کیږي. نور تفصیل لپاره زموږ همکار منزه شهید سټوډیو سره غلې ده. سړی مسې او په خیر علي.
ډیره مننه.
ډیره مننه. تر ټولو مخه که هم دغه تفصیل راته وایسه چې صدر براک اوباما څه ویلي.
ژوندی اوسه بالکل څنګه چې اوریدونکو ته تاسو هم وویل چې باراک اوباما په د وسلو قانون سختولو باندې هڅې لري او هغه کانګرس ته ویلي دي چې دوی باید دغه قانون نورو هم سخت کړي. بیرته کانګرس په جواب کې هم په دوی باندې نیوکې کړي، ویلي دي چې دا د ده د اختیار نه بهر یو خبره ده او دا د دې په اختیار کې نه دی چې دوی په قانون یو قانون جوړ کړي یا یو قانون وړاندې کړي چې تاسو باید وسلو باندې نور هم سخت قانون ورکړي. هغه وایي چې زه امریکا ته خوشبختي غواړم، داغه سو مهم خبرې دی او سو مهم ټکی دی چې زه هغه غواړم چې اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه وایي چې هر کال د 10,900 ډیر شمیر کسان دي چې وسته کارولو له پیښو کې وژل کیږي، او داسې ډیر کسان اوس هم په دې غونډې کې ګډون لري هلته چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. هغه وایي زه به د پنجشنبې په ورځ د وسلو سخت قانون جوړولو لپاره په ورجینیا کې یو غونډه کوم، او زما مقصد هم دا دی چې زه په هیواد کې د تشدد کچه راښکته کړم. هغه وایي چې مونږ کولی شو چې په دې عمل نور داسې لکه د سن برندینو خارې پیښې په شان پیښو مخه ونیسو او خپلو هیوادوالو ژوند ته امن ور وبخو. د دې تر څنګ هغه وایي چې اوس هر څوک چې هم سلا اخلي هغوی باید بیکګراوند چک وشي. کوم کسان چې هم سلاوې خرڅوي د هغوی باید ډېر ټینګه بیکګراوند چک وشي، یا د هغوی پخوانی حال هم معلوم شي او وروستی حال هم چې هغه دا مهال په کوم کارونو کې بوخت دی، او بیا بعد هغې نه هغې ته وسله ورخرڅه شي یا هغه خپله که وسله خرڅوونکی وي د هغې هم باید چې ډېر سخت بیکګراوند وشي. په دې حکله د خلکو خبرګون هم ځینې خلکو ویلي دي چې بیکګراوند چک نشي کولی چې تشدد په مکمله توګه ختم کړي، خو ویل کیږي چې هغه ویلي دي چې مونږ هڅه خو کولی شو چې د تشدد پیښې راښکته کړو او کمې کړو، که مونږ یې نشو کولی ختمې کړو مګر مونږ دا کار کولی شو. لکه د یو مثال هم ورکو چې د ترافیکي پیښې ډېرې زیاتې وي، نو کله چې هم د ترافیک قانون جوړ شو د ترافیکي پیښې ډېرې زیاتې کمې شولې، خو متاسفانه دوی نشو کړل چې د ترافیکي پیښې ختمې کړي، مګر ډېر هم د ترافیکي پیښې کچه راښکته شوې ده. او د وسلو کمپنیانې هغه ډېر دغه مهمه خبره وکړله چې د دې خبرې په ترڅ کې ټول خلک چې په غونډه کې راغونډ وو هغوی ورته پورته شول او لاسونه یې وپرخول. هغې ویل چې د وسلو کمپنیانې نشي کولی چې امریکا یو اسیر په توګه ونیسي، او دا صحیح نه دی چې دغه کار وشي. هغه ویل چې زه غواړم بیا په ښکاره توګه ووایم کانګرس ته چې دا هغوی ته پکار دی چې په دې هم عمل وکړي او زموږ خلک او ماشومان له خطره وژغوري. د دې لپاره هغه څلور مهمې خبرې په ګوته کړې دي چې هغوی به د دغه کار عملي کولو لپاره څه کارونه کولی شي او څه کارونه وکړي. لومړی خو هغه ویلي چې هر څوک چې وسلې خرڅوي هغوی باید سخت بیکګراوند چک وشي، او هغه تنان چې خطرناکې اصلې رانیسي هم د سخت څار لاندې ونیول شي، او د انټرنیټ له لارې هم چې کومې خریداریانې کیږي د هغوی هم ډېر سخت بیکګراوند چک وشي، او په هغوی باندې هم ډېر زیات نور سخت قانون کیښودل شي. بل دا چې هغې ویلي یو شمیر نور کارکوونکي به هم دوی مقرروي، او هغه د وسلې استعمالولو او اخیستلو قانون په صحیح توګه باندې عملي کړي. د دې تر څنګ هغې ویلي دي چې دریم نقطه چې هغوی په ګوته کړې ده ویلي دي چې ذهني صحت لپاره هغوی تقریبا شاوخوا 500 میلیونه ډالر به لګښت کوي، او کوم چې ذهني مریضان دي هغوی د هغوی علاج به کیږي. بل دا چې څلورمه نقطه چې په ګوته کړې هغه وایي چې داسې یو اپلیکیشن باید جوړ شي، داسې یو څیز باید جوړ شي چې د خلکو نه ورک شوي یا غلا شوي وسلې هم سمدستي پیدا کړل شي، لکه لپټاپ یا آیپیډ ته چې یو اپلیکیشن جوړ دی چې هغه په اسانه توګه باندې کوم چې یا غلا شوي یا ورک وي هغه ځای معلومیږي، هر څه معلومیږي. نو دوی کولی شي چې وسلې ته هم داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي. هغې خپل اخیری خبرو کې دا هم وویل چې موږ ټول ته پکار دی چې لاس سره ورکړو او موږ خپل د حقونو نه دفاع وکړو، خپل د خلکو او ماشومانو چې دي هغوی د خطره وژغورو، د هغوی ژوند د خطره وژغورو. او ښاغلی ولسمشر خپل د وینا په مهال په اخره کې ډېر احساساتي هم شو او یو څو اوښکې هم راتوی شولې، او هغې وویل چې هغه ماشومان چې مې کله یادېږي چې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی د وسلو د لاسه، هغوی زه دا نشم زغملی چې زمونږ په هیواد کې د ټولو ژوند د خطر سره مخ وي.
ډېره مننه منازجان او کورمودان.
هیله کوم ډېره مننه ساسم.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
کتونکو تاسو د وسلی غیر قانونی استعمال ودرولو لپاره د صدر اوباما حکم نامې په اړه تفصیل واوریدو. اوزو د پاکستان قبایلی سیمې ته چرته چې زنانه طالب علمانې د ایف سی آر ختمون لپاره میدان ته راوتی دي، دوی ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د تور قانون په حق لا قبایلي زنانه خبرول غواړي او د دغې دپاره به دوی د قبایلي سیمې هرې هرې علاقې ته ورځي. نور تفصیلات د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د تنظیم غړي شمایله وای چې د کمپاین شروع یې د مومند ایجنسی نه کړي او پر راتلونکي کې به هر قبایلی ایجنسی کې دوه دوه غونډې را جوړي. شمایله وای چې ایف سی آر سره د قبایلی سیمو ښځو حقوق هم د خپل لاندې شوي او اوس به د دې قانون پر ضد زنانه سړو سره په یو ځای اواز پورته کوي.
اواز ته تبل غواړي دا خپل حق ته پاره چې دغه دغه تبل غواړي خو اوس هم داسې دغه شته چې هغه لا هم ځای بالکل په قبایل کې خود سره نه د پیبل نوم نشته.
د ایف سی آر پر ضد د تیرې سمو د راهسې د پاټا سیاسي اتحاد قبایلي سیمو وکیلانو او زده کوونکو لخوا کمپاین شروع شوی دی او په نږدېو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یو کمیټي هم اعلان شوی. خو اجاز مومند وایي چې د زنانو شرکت سره به د دوی کمپاین لا نور مضبوط شي.
خو د فیمیل او د زنانو د ملګرتیا هغوی د مرستې نه بغیر چې کوم دی دا تحریک نه چلیږي چې څوک وایي موږ ځان سره دغه خویندې میندې لیږي، ځکه چې زموږ قبایلي خویندې میندې په ایجوکیشن کې په تعلیم کې په نورو میدانونو کې ډېرې زیاتې مخکې دي، په یونیورسټو کې دي، په کالجونو کې دي، په مختلف پروفیشنز کې هغوی کار کوي، نو د دې نه بغیر د قبایلو دا تحریک چلېدی نشي. دا خو اهم خبره.
اجاز مومن زیاتوي چې د ایف سی آر ختمولو کې اوس هم یو شمېر خنډان موجود دي، خو دوی تمه لري چې په کال 2014 کې به دغه قانون له منځه یوسي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومن ایجنسی.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو له دې خبري خبرونه ورسته به تاسو پښه په خیر خبرونه کې ډیوا ډاکټر پروګرام اوري د نن ورځې قربانه فوزی انجم دا ډاکټر به ملموي او تاسو هم کولی شئ د خپل ناروغي په باب له ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. د ټلیفون شمیرې دی 001202205003 بل شمیره ده 0800009090. او سم یو بل رپورټ ولوري تاسو په امره ګرځو چې په شمالي وزیرستان کې د عیسائی ورورولۍ هغه سرکاري کارکونکي چې په بیلابیلو بخښونو کې کار کوي د هغوی تنخواګانې وایي چې حکومت بندي کړې دي. عیسائی ورورولۍ چې په شمالي وزیرستان کې کارونه کوي د هغه ځې اوسېدونکي دي، دا هم ګیله کوي له حکومت څخه چې دوی ته د بې کوره سوو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړی. زموږ خبریال عدنان بیټنی هم له دغه ورورولۍ له څو مشرانو سره خبرې کړې دي، رپورټ یې برابر کړی په دې ویډیو کې کتلی سي او همې اوریدلی سي.
د شمالي وزیرستان امریاتو په وجه چې کوم د اقلیت خلک بے کوره سوي دي، هغه دا وخت په بنو کښې د عیسایانو د مشنری سکولونو یو سکول په پینل های سکول کښې د کډوالۍ ژوند هم په کمپونو کې تېروي. په دغه کمپونو کښې د دې ژوند په څه ډول ده، خو تر هغې نه مخته دغه کډوال چې په دې کښې نږدې 50 نه زیاتې کورنۍ د عیسایانو شاملې دي او شل کورنۍ چې دي هغه د هندو مذهب سره تړاو لري. سره بټي چې هغه په خپله باندې په دغسې یو خیمه چې پاتې کېږي، دغه د کډوالۍ ژوند دې په څه ډول باندې برسېره کوي؟ ډیوا راډیو چې کله ځینې وپوښتل
سره بټي تاسو که ماته اول دلته به د کم چې د زنانو ژوند ووایي چې هغې ژوند دلته په کم شي دننه په کم ډول ده؟
دا کم شي داسې دي، کمرې کمې دي او یو کمرې شي ډېرې ډېرې خلکې دي او چې ګوشي سپریشن وي آ نشته ګډا دي او داسې ډېرې پرابلم نشته دلې کم شي همیش خلکې ته.
دغه د اقلیت خلک وایي چې دوی په شمالي وزیرستان چې زیاتره د صفایي کار کوله او په کمیټۍ چې دی نوکرۍ وې، خو د عملیاتو شروع کېدو نه څلور میاشتې اول دوی ته تنخواګانې نه دي میلاو شوې او تر اوسه پورې دوی ته هغه تنخواه یا نه ده لاسته راغلې. دویمه خبره دغه هم کوي چې د ډبل ایډرس یعنی غبرګې پتې لري د شمالي وزیرستان او لاندې بندوبستي علاقو، هغې په وجه دوی ته چې کوم مراعات نور ای ډی پیز ته میلاویږي له هغه مراعات نه دی محرومه دي. اقبال مسیح چې دلته په دې کیمپ کښې د ای ډی پیز یا کوم چې اقلیت ای ډی پیز د هغې مشري کوي، نو هغوی دغه خبرې چې داسې برسېره کوي
چې موږ میرمشا کې وي څلویر میاشتې مخکې موږ ته ای تنخواه نه دی میلاو شوي، اس چې تنخواه نه دی میلاو شوي په دې شي موږ ډبل ایډرس یا وي او څه مزدیران یا نه وي دا ځې څه داسې موږ خو دغه تنخواه دي په دې شي حکومت ته په چار وه چې یاره دې خلکو ته د مینارټي ته که نه راسه نه وه خو دوی ته د تنخواه ځون نه پیسې ورکول خو پرېږده خو د تنخواه چې ورکړي وي چې دی
د اقلیت خلکو په خبره چې دوی دلته کومې مذهبي تهوارونه چې په هغې کښې ایسټر او کریسمس لمانځي دوی ته څه داسې حکومتي سرپرستي نه ده ترلاسه شوې او نه دوی ته داسې کوم الله چارواکي راغلي چې د په دې خوشیانو چې دوی سره برابر شریک شوي. مینول بشارت چې پولیټیکلي له طرفه هم د عیسایانو یو مشر یا ملک ټاکل شوی دی، هغه ګیله من دی او هغه وایي چې په دې موقع دوی ته دا احساس کېږي چې آیا دوی د وزیرستان اوسېدونکي نه دي.
موږ دپاره څه نه ده حکومت کړی ده، دا زه ګیله نه کوم، زه یا پاکستانی یم، موږ کوم یا دا ځې پاکستانی شي بیا موږ وایي چې څرنګه رمضان پیکج وي عید پیکج وي موږ ته یو کس یا ګورنمنټ نه ده روغله چې دغې یا عید رومنده یا دغې رژه شری دي چې دې نه پښتنه وکړي چې څرنګه تو سره رژه تیر رژه لګیا دي.
د اقلیت دغه خلک چې د شمالي وزیرستان نه بې کوره سوي دي له بشردوسته خلکو او حکومتي چارواکو نه دغه غوښتنه لري چې دوی ته دې پوره برابر پاملرنه وشي چې دوی په دغه کډوالۍ کښې کوم مشکل ژوند دی هغه اسانتیاوو طرف ته راواړېږي. د سیمینار ډیوا راډیو خبریال عدنان بیټن.
ك قدرمنو کتونکو دا وا زمونږ نن خبری خبرونه او زه منیلا خالد ماسر سټوډیو کې ناشته همکار نصیر کاکر تاسو ته مونږ یو شمیر خبرونه او رپورټونه واورول. په دې کې مونږ سره یو خبر د پاکستان د بارنو چارو د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز خبر واورو، دغه شانتي د هند او د پاکستان په حق لبان تاسو مونږ خبرونه واورول او دغه شانتي یو شمیر نور رپورټونه او خبرونه. مونږ سره نن د دې پروګرام د پاره مرسته کړې وا مونږ سره وا پروډیوسر سمینا احسن او دغه شانتي په ټیکنیکل سایډ باندې وو کارنیلیس او زیم انیلا خالد. تاسو نه اجازه غواړم، د الله پامان.